د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شرې پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالي مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شرې ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د شرې تر 15 زره ډېرې پیښې ثبت شوي او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدې. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره د دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسېد. سپینمړی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 12 منیټې په کالیز کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډي کښېشتي. د سپتمبر په 12 منیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناو ته لیږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سږ کال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حملې وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د ترجمانو چې ټول اسباب او همدارت په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډېر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او بره وش کېدلې او راغلې ډېر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په شیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی امریکا دی د دوحه تړون تشبند پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحه تړون په سرغړونه تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبري کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاوري کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال د راستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکاوه، ټینګار یې وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوهې لاسلیک کړې هوکړه نه نقضوي او په خپلو ژمنو د عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوهې هوکړې ته د نه ژمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړی چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي، په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، دوی د هم د دغه هیواد پر ضد د خاوري کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ما میگویم که
موږ ټول هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې دا وی خاوره دې هم زمګ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او در رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي، په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دې پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی، ورته هرکلی وایم. اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوهې تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی دی. دا سیال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځایه پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځایه پورې چې تاسو معلومات لرئ، یا دواړه خواهی وایي هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په دیو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري، او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر بر خلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي. همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي د افغانستان مسلکي کدرونه په برار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري او بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې مې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیستی و، دا خبرې په څه معنا دي؟ دا معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري، هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه کې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره. پخوا هم اړیکې سمې وې او همکاري ورسره کوله، په 2000 کال کې هم ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو په بندي کولو په خرڅولو کې ورسره کړي دي. خو خپله طالبانو یا افغانستان اسلامي امارت څه کړي دي؟ یوازې په اخطارونو کې دي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هیوادونه چې د خپلو هیواد د ملي منافعو په خاطر الیزلې کې، دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني ونې د دوشنبه پروس په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادی کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بار بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پر مختلفو هیوادونو کې هم کېږي چې یو جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوې چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر اتلو ستر رسیدلې او همدارز د زیانمن شویو کورونو شمیر زیات شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دیش تنه ټپیان شوی وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیات ځپلې، د ټپیانو شمیر اتلس او د ویجاړو شو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکي وای زلزله ځپلي بے سرپنا شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټول ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه وتی ګره خوې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول، او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بې وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده، او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي، او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان، او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي، او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیز لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډیر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مرژوب لی اړولی دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل یې څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغه چې لواکل ریکل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځ باندې د نه باوري تحریک په پا پارلیمان کې وړاندې سو، او د پرځ باندې شابه شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته د په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پرځت باندې ډیر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنا دا د پر حکومت فشار راولي، او د پرځت څخه کمی دوسیې یا قضیه جوړې شوې دي د علاقه څخه ځان خلاص کی.
نو داسې خو بلې خوا که چیرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سره نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکړي کې نه وکړي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسی قوت لري،
ولسی قوت هم لري، او ځینې خلک دا وایي چې د پردې شاته چې کوم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډېر اثر او نفوذ لري، یا د پاکستان فوج دی، هغه هم پر دې باندې ډېر زور نه راوړي چې دای د یا جیل ته لاړ شي زندان ته لاړ شي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات شي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راوونسي چې پر دې فشار هم وي او د سیاست هم ورسره روان وي.
ډېره مننه کاکر صاحب کور ودان.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخ شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبره وش کېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړل گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول سول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کولونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خود بارانونو لویج نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پورې مو 200 کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای موږ دي تر صبر خپل خوراک په لاس مړی نه دي شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې ته ون ته ون چې مچای غوړی هغه هم ته ون نه دا ته ونو نه ټول ته ونو نه دي.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه دا خو موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي موږ شات ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ غوځو کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لاس چنده خدي او د اری دوا لپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سيزوي ولرو یا څه شي ولرو چې دا مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچي او څاروي او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختي کولان چې موچي ورڅخه استفاده کوي او یا اصل نه نه منځت للی دي. د کرنې ریاست مالداري برخي عامر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلي دي سیلاونو راغلي دي اګولان ټول منځه وړي دي پټکړي دي نو وز بعضي واخ په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچي هم لمنځت دي دي اوس دهقان یا مثلا زمردار د ته احتیاج د څنګه وکول شي چې شات خوڅکه چتینه وباسي و ز خپل مچي څنګه ژوندې وساتي د بورم قیمت د چې بور ورته واغلی خپل مچي وساتي.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شات او مچي د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زای وایي
د مچي د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړي توجه لري پنګونې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي لغوي سره هم د دې ستونزې شریکه کړې ده. دغه راز له خپل اړوند وزارتونو سره هم شریکه کړې موږ به بیا هم هڅه وکړو د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون چې دی یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان ورده، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچۍ پروزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو لوري د مزره حشره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د لمنځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټرول وتلی او د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې ډزې سمدستي ودرول شي ترڅو د اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې ښاغلی ګروسی په مشرۍ د ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسیې د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده ولو سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښي نه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري ظلمي خبره کوم. زموږ لار کنده او کپر د اول د لولپړو چارواکو سمې د هيله د چزمر لارې توجه کې او زموږ اورزګان غریب ولوسونو ته پر وخت موسی ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
الله وتک زابل ولک چې مزول سوالي ز خبره کوم وتک وکيله مر زابل ولک چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سیمه وروشن خادره کې ډیر مشکلات سره مخامخ ډیر سخت پات علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي ته سل پسل کې امارت چارواک توجه وکي او مشته ود چلپانه خاده یا بي سیم یا روشن
ورات نه راديو ازادي و کارکونکو غوړيدونکو ته سلامونه. دغه مجبور درنیم زره کور د هرات شرکې صبرو چې د په علاقې کې د مربوط کورخ کې موږ سره هیڅ کومک نه د سوې هیڅ کومک نه کیږي نو موږ څوک ژغ او نه موږ رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کله د مجبور چې د مشکل د ماسسات سره یاد د مشرانو سره په د موږ ژغ ورسوې نه خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته د کورو د حالت د خلګې لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک یې خپل درو څلور کال نورې خرڅوي او څوک پروژانه چې د خپل ګور دکان خرڅوي نو د دې خلکو پاک ډیر جابر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کې مؤسسات چې وځي ورو هغه وي حکومت منه پر دې حکومت چې وي ورو مؤسسات نه درکوي. دونه سولایت هم د خلک نه لري چې دا مؤسسات د طالبان سره کښینې چې دا اوس کم یو ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور نیمه بجې دا هم د دې سات لاند خبرونه. ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر 500,000 ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 24 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د ماهی پرده برېښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهی پر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 48 تنو ته ورسېد. د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیبرلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکیچنی اړیکې یو وار بیا ترنګلی شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په جواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. د روان خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه زپلې دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي. په ننګرهار کې ساکال شاوخوا 3500 د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. خورازی په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیل دم ماده تر وړو شروعات څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلی ده. اوبه نسته، دا اوبه تړلې دي. دغه اوبه موږ تر علاقې د وړو شروعات څخه ماده غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو څخه ماده تم امید دي چې دا ما پیغام دې نشر کې وروره. د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. پرور از موږ خواته وبنسته وبکمې دي. موږ برمې وچې دي. موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وڅ ول تراسي یو حیات راوستي. دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلاکس او توتان مو وڅ کښتونه مو وڅ پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجرا تراوستي. موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه وروره. ما پیغام خامہ خان شرک وروره او بده وروره ګرد یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی او لسوالی باندې غړه په بنسته کيم دوه نه کې چړم کې روان دي. هغه به وغرا کې به یې جوړونه. دا غزما پیغام دی وروره. مشته دی کومکونه وسې مشتر دی مرسته وسې وروره. مجبر می وچې دي واسې نه لرو کښتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجی دی وروره. دا ګروب شش دی وروره. پر سلویش 25 متره یا 100 متره د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره. تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره. السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایس بخیر یاست ورور. په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه د چي د نوی ورسوالۍ جواري او کیتی او باغونه د تند د لاس او وچ کلاکس وروره. مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبر لکولې وساغه وبام را باندې وچسوې. زموږ باغونه او جواري او کیتیانې وروره وچسوله. غوښتنه او هیله مو داده چې موږ ته اوبر لکې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نو به تی چې وي چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلک هم وبېږي دې خواته به هم وبېږي وروره. زموږ جواري او پادیزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ول برمی مو ونه کوي ولي کې مو ونسته. موږ غوښتنه دغه د ورور چې موږ ته وبرای لسی کښتونه مو پاک د وچې دوست